مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ درته په یو ساته خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر تبصرې او رپورټونه در خبرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو 2 اونیزي خبرونې هم واوري. خو تر دې هر څه وړاندې خبرونه چې فرخنده اسدي وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیګي په شمالي وزیرستان کې په دریو وسلوالو بریدونو کې نه پوځیان وژل شوي دي. نن په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کول پیل شوي او اوکرایني چارواکي وایي چې له هغه هیواد د بشري مرستو له لارې په زرګونه کسان راوستلي دي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې په دریو بیلابیلو بریدونو کې نه پوځیان وژل شوي دي. په میرامشاه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تاخیلو په میدان سیمه کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو په ګاډي برید وکړ چې په نتیجه کې و پوځیان وژل شوي. د زیات کړه چې د اپریل په 14 د شمالي وزیرستان په میرالی او شام سیمو کې په 2 نورو پیښو کې 2 پوځیان وژل شوي. د پوځ د اماړیکو څانګې د میرالی او شام سیمو د پیښو تصدیق کړی خو د تاخیلو د بریت په اړه یې سن دی ویلي. د دوی په وینا د پوځ په ځوابي کاروایي کې ځینې وسلوال وژل شوي دي خو کارش میرۍ معلومه نه ده. د تاخیلو د بریت ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار پرون په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته وویل چې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي.
پچھلے چند مہینوں میں بلوچستان اور قبائلی
رسو میاشتو کی پا بلوچستان اور پا قبائلی ضلعوں کی طرح گرو دامنیت خراب ہو ډیر زیات کوششونه کړي او زمونږ ځوانانو او افسرانو دا کوششونه ناکامه کړي دي.
په دې وروستیو کې په قبایلي ضلعو کې د امنیتي سرتیرو د وسلوالو ترمنځ انختې زیاتې شوې دي او دواړه لوري د مرګ ژوبلې ادعا هم کوي. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری ویلي چې د پارلمان قائم مقام سپیکر په حیث یې د تحریک انصاف ګوند د 130 غړو استعفا منظوره کړې ده. قاسم سوری پرون د اپریل په 14 په ټویټر باندې لیکلي دي چې دوی ته د نگران سپیکر په حیث استعفاګانې موصول شوې وي او د پارلماني قواعدو او ضوابطو لاندې منظوري کړې دي. د اپریل پر 14 نیمه شپه د قومي اسمبلی له 320 څخه 144 غړو د عمران خان په اړه د بې باورۍ رای ورکړه او هغه د وزیر اعظم له دندې لرې کړ. د اپریل په 14 د تحریک انصاف تو مشر عمران خان په مشرۍ د دغه ګوند پارلماني غړو په غونډه کې پریکړه کړې وه چې د قومي اسمبلی ټول غړي به استعفا ورکوي. هم په هغه ورځ د دې ګوند ټولو غړو استعفا به ورکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران کولی شي چې له نن څخه خپل کاغذونه د ریټرنینګ افسرانو سره جمع کړي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن نن په خپله ویبپاڼه ورکړي چې د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو عمل به د راروان ګل ورځې پورې جاري وي او پر 19 اپریل به د کاندیدانو حتمی فهرست خپریږي. په بلوچستان کې به د مئی پر 9 د کوټې او لسپیلې نه علاوه په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. بلوچستان کې وروستي بلدیاتي ټاکنې د 2013 کال د دسمبر په 9 ترسره شوې وي او د 2013 کال په دسمبر کې موده پای ته رسیدلې وه. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی پر خالی شوې چوکۍ به د اپریل په 19 زمینی انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په خپل ویبپاڼه ورکړي دوی هلته ټول انتظامات ترسره کړي دي. د قومي اسمبلی د ان 3 چوکۍ لپاره په دغه زمینی انتخاباتو کې 15 کاندیدان برخه لري. نن د شپې 12 بجې به هلته انتخاباتي مهم پای ته ورسیږي. د قومي اسمبلی دا چوکۍ د خیال زمان اورکزي د وفات کېدو له وجې خالی شوې ده. او بل خبر دا چې د یوکرین مرستیالې وزیر اعظم ایرینا ورشچوک 13 ورځ نا وخت ویلي چې له هغه هیواد د بشري مرستو له لارې 2550 کسان راوستل شوي دي. ایرینا ورشچوک په ټولنیزو رسنیو لیکلي چې په دغو کې 209 کسان د محاصره شوي جنوبي بندري ښار ماریوپول نه په خپلو ګاډو کې وتلي دي. نور 220 تنان د لوهانسک سیمې نه خوندي ځایونو ته رسول شوي دي. اوکراین وایي دوی ګڼي چې ګینې په ماریوپول ښار کې په 10,000 کسان وژل شوي دي او په روس ته هغو مرسته رسونکو ګاډو ته د لارو بندولو تورونه هم پوري کوي چې په هغه ښار کې تر اونیو پورې محاصره شوو کسانو ته د امدادي سامانونو رسولو هڅه کوله. بلخوا اوکراینی چارواکو په مشرقي سیمو کې په خلکو غږ کړی چې هلته د روسي عسکرو لخوا د ممکنه پرله پسې بریدونو په وړاندې د هغو سیمو نه اوسي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول او سم تاسو ته ځینې ریپورتونه وړاندې کوو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې په درو بیلابیلو پیښو کې نه پاکستانی سرتیري وژل شوی دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې د شمالي وزیرستان په داخلو کې د اپریل پر 14 وسلوالو برید کړی چې اوه امنیتی سرتیری پکې وژل شوی او بلور ته د اپریل پر 14 په میرالی او شام سیمو کې په بریدونو کې دوه پوځیان وژل شوی دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې اورو.
په میرام شاه کې د فوز یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو برید کې اوه پاکستانی فوجیان وژلی دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي برید کړی، د ډزو پر مهال یې اوه سرتیري وژلي. د فوزي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهي ارشد، سپاهي کاشف، جنید اعجاز علی، وکاس او سپاهي جواد میر شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا وژل شوي سرتیري میرام شاه ته د هلیکاپټر د لارې راوړلي او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو برید کې یو سرتیری وژلې او په میر علي خدي کې د سنایي پر دلاره یو بل سرتیری وژلې دي، چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول 9 فوجیان وژلې شوي. د فوز اماړیکو څنګه آی اس پی آر هم رسنیو ته د شام او میر علي خدي بریدونو په اړه خبر شریک کړي. دوی وایي چې امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړي او سو وسلوال یې وژلي، خو کار شمیر یې معلوم نه دی. د تتا خیلو برید ذمواري لا چا نه دی منلې، خو تحریک طالبان پاکستان په میرعلي کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتي سرتیرو د وژنې دعوه کړې، خو امنیتي چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړی. د اپریل په 3 نیټه امنیتي سرتیرو په دتا خیلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلي ول، او د اپریل په 2 نیټه بیا د میر علي په خیسور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون 4 وسلوال وژلي ول. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو زیدي ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوښتل چې پاکستان د فوز ویاند میجر جنرال افتخار بابر وایي تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات نه کوي او په روان کال کې په دد پوینا په قبالی ضلعو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 123 مشکوک ترهګر وژلې دي. نوموړي پرون په پنډي کې خبري غونډې ته ویل چې دوی د هیواد کورنۍ امنیت ته توجه ورکوي او د دې لپاره د ترهګرو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. خو دا په داسې حال کې دا چې په قبالی سیمو په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې د وسلو لخوا بریدونه په پرلپسې توګه دوام لري. سراج زیر په دې اړه رپورت لري.
د اپریل په 14 په پینډۍ کې پوځي سر دفتر کې د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار خبري غونډې ته وینا کې وویل چې د وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان سره یې مذاکرات ختم شوي او دا وخت په قبایلي ضلعو کې د هغوی پر ضد عملیات روان دي. تیرو څو میاشتو کې په بلوچستان او په قبایلي ضلعو کې ترهګرو د امنیت خرابولو ډېر زیات کوششونه کړي، خو زموږ ځوانانو او افسرانو دا کوششونه ناکامه کړی دي او دروان کال په لومړیو دریو میاشتو کې مو 128 ترهګر وجلی او 200 نیولې دي او دې دوران 90 پوځي ځوانان او افسران شهیدان شوي دي او د ترهګرۍ ضد زموږ کامی جنگ به ان شاء الله د آخري ترهګر د خاتمه پوری جاری
دهشتگرد
د لهغې وروسته چې تیر کال د نومبر په 8 نیټه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت اعلان وکړو چې د طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي او د هغه وخت د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر په 9 نیټه په یو خبري کانفرنس کې د تحریک طالبان سره د مذاکراتو تصدیق وکړو او زیاته یې کړه چې په دې هیواد کې د امنیت په خاطر یې له دغه ډلې سره مذاکرات پیل کړي. وروسته بیا د هغه وخت د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد اووی چې له طالبانو سره د دوی مذاکرات ختم شوي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د امنیت په چارو کارکوونکي خبریال رسول داول نه د تحریک طالبانو او پاکستان ترمنځ په مذاکراتو وپوښتل نو هغه اووی
مخکې کوم نه مذاکرات خبرې روانې شوې وې، حکومت په سطح باندې باقاعده چې کوم مذاکرات وا ختم شوي دي، هغې نه وروسته بیا په وړه کچا باندې کوم چې مقامي مشران دي ملکان دي دوی یو خپل کوشش وکړلو، دوی خوست ته هم لاړل، هلته کې ملاقاتونه هم وکړل، خو هلته ورته ښه سم ریزلټ د تحریک طالبان د طرفه راونوتو، ځکه چې هغې ډېر غټ غټ ډیمانډونه دي، هغې یو خو د قیدیانو والا معامله ده، څو پورې رها شوي نه وي، نو هغې داسې مذاکراتو ته تیار په نظر ناراضي. او بل طرف ته هغه ګرنټر والا معاملہ ده چې ګرنټي به څوک اخلي، ځکه چې دلته کې ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان سره معاملہ ده، هلته کې هغه ورته وایي چې موږ له بده سي ګرنټر راکوي چې هغه موږ ته قبول وي. نو فلحال د مذاکراتو امکانات ډیر زیات، یعنی امکان نه لري چې مذاکرات وشي.
مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د امنیت د چارو شنون کې ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل نو هغه وي
کوم حالات روان دي؟ هغه دا دي چې حکومت مذاکرات په یو سطح باندې کیږي، بل طرف ته داسې بندین هم آزاد شوي دي چې هغه په داسې جرمونو کې یا په دغه تور کې هغوی بند کړی شوي وو. درېیمه پکې دا هم ده چې د هغوی ځینې مشران هم چې هغوی سره سمنه شوې وه په دې باره کې، خو په هغې کې ځینې د ټي ټي پي چې کوم قیادت وو هغوی سره په ځینې خبرو باندې ملګرتیا نه وه، نو بیا دا خبرې ورانې شوې. لیکن د مذاکراتو دروازه او په لویه سطح باندې بند ښکاري، لیکن په وړه سطح باندې کلاو ده. او بل طرف ته د جنگ چې کوم تاوتریخوالی دی په خپل ځای موجود دی.
بل پلو په خبري کانفرنس کې میجر جنرل افتخار بابر زیاته کړه چې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوه د کاري مودې غزول نه غواړي، هغه به په خپل ټاکل شوي وخت تروان کال د نومبر په 9 نیټه له خپلې دندې ریټایرډ کیږي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خبر پښتونخوا په اله کې مروت کې د بدامنۍ پیښې ډېرې سوې دي چې ورسره د سیمې ولس د ویرې او بېکنۍ سره مخ سوی دی. ځایي خلک وایي چې د روژې د میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې د یوې ښځې په ګډون 8 کسان د تشدد په پیښو کې له منځه تللي دي. د دوی په وینا حکومت باید د دې لپاره ګامونه پورته کړي. شاهین بنیرای په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په لګي مروت کې یو خوا د وسلوالو هلې ځلې توندې شوې دي، نو بل خوا د خپل منځي تربګنو په نتیجه کې هم ګڼ شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوان اورېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د روانې میاشت په پیل کې په سیمه کې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د څلورو وسلوالو د وجنې ادعا هم کړې ده. د لکی مروت بازار یو دکاندار ملک وقار بیگا مشال ریډو ته وویل چې سیمه د بدترینې بدامنې سره مخ ده او یوازې تیر کال د تشدد په پیښو او تربګنو کې خوا او شا 300 کسانو ژوند بایللی دی. نوموړی زیاتوي چې د بدامنۍ له کبله ځینو کسانو خپل کاروبارونه هم نورو خوندي سیمو ته منتقل کړي دي.
2021 چې تقریبا 300 نه پاسا ځوانان، بزرگان او ماشومان په ګولۍ وفات شول. د ټوپک استعمال پکې وسو او دا رمضان چې شروع سلی ده او تقریبا 8-9 قتلونه وسلله او زخمیان سلل بچې 10 په توپک باندې. نو دکانداران پریشان دي، کاروبار مزه نه ورکوي او ډار ډار نه کوي. غټ غټ بزنس مینان لاړل شیفس ول اسلام آباد پشاور چې کاروبارونه کوي، دلته ډارېږي د دغه جنگ جګړو نه، د بدیګانو نه، د توپکو نه، د ډزو نه، هوایي فایرنګانو نه. حالات ډېر بدتر.
د سیمې یو مقامی خبریال شاکر بیټنی بیا وایي چې د وسلوالو د هلو زلو سره سره د خلکو خپل منځي تربګنۍ او د ناموس په سر وجنې هم ډېرې شوې دي، خو د انتظامیه او مقامی مشرانو لخوا یې د هواري لپاره اړینې هڅې نه تر سترګو کیږي. نوموړي نور وایي چې سیمه پراخه ده، خو د پولیسو او امنیتي سرتیرو شمېره دومره نه ده چې هر لور ته وضع په قابو کې وساتلی شي.
عدالت چې کومې زیاتره لانجې دي هغه د غیرت په نوم باندې کیږي، د مځکې پټي په سر باندې کیږي، او معمولی خبرې میا تو چې بچان کور کې جګړه وکړي یا بچان په لار کې سره شخصي، نو په هغې باندې هم جګړه کیږي، بیا توپک راواخلي او بیا ډزونه شروع شي. لکه مروت عدالت چې د جج خوا ته بهر کمرې مخ ته یو کس په پیستول ډزونه کوي او په هغې کې یو کس مړ شوی ده، بازارونه منودي محفوظ، عدالتونه منودي محفوظ، او کلي خو کوامه چې هلته خو هر وخت جګړې وي لانجې وي. لکه مروت پولیس هم ډېر زیات کم ده، ځکه چې لکه مروت آبادی زیاته ده او پولیس ځوانان ډېر کم دي سره.
بلخوا پولیس چارواکي وایي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره ځای په ځای عملیات پیل کړي دي او د هغه خلکو مخه نیسي چې له قانونه سرغړونه کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی اقبال مومن بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د ځمکو په سر د جګړو هوارولو لپاره د جرګو لړۍ هم پیل کړې ده او هڅه کوي چې ستونزې په مقامی کچا هوارې کړي. نوموړی زیاتوي
ملټنس شته دی، متحرک دي، خو د دې د پریونشن لپاره په لکی مروت کې شکر الحمدلله مونږ ټول پولیس چې د سیکیورټی په لحاظ سره الرټ دي، هیڅ صدا سي وکوه به انشاءالله چې نه کیږي او چې چرته کیږي نو هغې ته مونږ بیا د فولادي سینې سره بیا ولاړ یو. دلته مسلې د جایدادونو د خلکو جایدادونو مسلې دي او په هغه جایدادونو په مسلو کې دغه قتل مقاتله چې کوم دي دغه وارداتونه اکثر کیږي، او لکه زمونږ په ټول علاقه کې په سراؤنډینګ کې هر وخت به تاسو ته په هر ځای کې سنا څه په ځای کې د پولیس ناکبندي هم ملاویږي، گش به هم ښه ایکټیو ملاویږي.
لکه مروت د خیبر پختونخوا د بنو ډیویژن ضلعه ده، چرته چې له تیرو 200 کلونو راهیسې د ترهګرۍ او تشدد لوی پیښې رامنځته شوې دي. د یادونه وړ ده چې په کال 2010 کې د لکه مروت په یو کلي کې د والیبال په سیالیو په یو ځانمرګي برید کې له 80 ډیر کسان وژل شوي وو چې ډیرې ځوانانو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د پاکستانی پوز د ویان لخوا د عمران خان د بیان په اړه د څرګندونو څخه ښکاري چې دوی پر هکو د لغو وروسته دا چې د پاکستان د پوز ویان وویل چې د عمران خان لخوا د وړاندې سوي یو بیان په اړه چې د دوی د ملي امنیت په غونډه کې چې کوم لیک ورښودل شوی د هغه په اړه دوی ویلي دي چې په هغه کې د سازش ټکی نه و، خو عمران خان تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې د دوی د حکومت پر ضد بهرنی سازش شوی دی. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
میجر جنرل بابر افتخار لخوا د اپریل په 14 راولپنډۍ کې د پریس بریفنګ په دوران ویل شوی د قومي سلامتیا کمیټۍ په اعلامیه کې د سازش لفظ نشته. نوموړي دا هم ویلي اعلامیه کې لیکل شوی کومې خبرې چې شوي غیر پارلماني ژبه پکې استعمال شوي چې د مداخلت په شان ده. حکومتي ډلې وایي پوست څرګنده کړه د امریکې نه هغه خط چې پکې د تحریک انصاف وینا د عمران خان په ضد سازش شوی، د سازش په نوم کوم لفظ پکې نشته. نو دوی هم دغه خبره کوله. ولې د تحریک انصاف ګوند لخوا دا خبره چې سازش نه بلکې مداخلت شوی د پوز لخوا دغه ټکی کارول د دوی د موقف تایید دی. د مسلم لیگ نواز ضلع مرستیالی مشر مریم نواز شریف په خپل ټویټر د اپریل په 14 لیکلي د قومي سلامتیا کمیټې په شان سنجیده ادارې د سازشي ډرامو دپاره استعمال کړه. دغه ټویټ کې د هغې مخاطب د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان و. د جیو ټی وی سره په خبرو کې د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر احسان اقبال د اپریل په 14 ویلی
واضح ہو گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں
دے وای دا خو برسیر رسپتی د قومي سلامتی کمیټې په غونډه کې هیڅ قسمه د بهرني سازش ذکر نشته او دا خبره د عمران خان لخوا شوې و. دویمه خبره دا چې هغه واضح کړه چې امریکا د پاکستان اړې نه دی غوښتلی نو د ابسولوټلی ناټ چې کومه خبره شروع شو نو هغه هم دروغ او خیالي خبره ثابته شوه. د هغه واضح کړه نه مراد د ډی جی آی ایس بی آر لخوا د پریس کانفرنس په دوران خبرې چې نوموړي پکې ویلو امریکا د پاکستان نقل اړې نه دی غوښتلی او د ابسولوټلی نټ مانا هغه داوا چې موده وړاندې پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند لخوا ویل شو امریکا د پاکستان دننه هوایي اړې غوښتي او د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ورته ابسولوټلی نټ مانا بالکل هم نه ویلو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودھری د جی این این په نوم د ټی وی چینل سره په خبرو کې ویلي د پوز د مطبوعاتو د اداري ترجمان د دوی د خبرو تصدیق کړي. دی وای اوله دا خبره چې یو خط راغلی، دویمه دا چې دړکه هم پکې شوې، درېمه دا چې هغه وای د یو ملک په داخلي سیاست کې بدترینه مداخلت شوې. د تیر حکومت لخوا د ادم اعتماد تحریک د راتلو نه وړاندې په تیره میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان لخوا په اسلام آباد پریډ ګراوند جلسه کې یو ناس پړدلې خط له جیبه راوستل شو او ویلي وو دی خط کې د هغه د حکومت په ضد د یو بهرني هیواد لخوا سازش شوی. وروسته د هغه ملک نوم واخص چې ګنی دغه هیواد امریکا دی. خو د هغه وخت اپوزیشن او اوسنی واکمن اتحادي ګوندونو دغه خبره رد کړې او ویلي وو هیڅ سازش نه دی شوی او دا د خپل حکومت د بچکوړو لپاره یو سیاسي نعره ده. خبریال او تجزیه کار شمس مومن د دې خبرې په ځواب کې هغه ستوند چې عام پاکستانی شهري تور پیخې دي لکه ګرانی او نورې د دین د پام اخوا کولو لپاره هم دغه شان ناری استعمال دي شي.
هغه خو مخکې هم الیکشن د کرپشن په بیانې باندې کړی دی او د الیکشن د سازش په بیانې باندې کولو ته تیاری لري. نو همدا وجه ده چې د خلکو خپل کوم حقیقي مسایل دي هغه شاته او پس منظر تلل شي. زمونږ د خلکو سادهګي ده، زمونږ د خلکو چې دی زبدوي مچ صرف په سیاست کې خپل ځان سیاسي شعور په ځان کې ډېر زیات ګڼي خوشته دی پکې نه. نو همدا وجه ده چې دغه مشکلاتو سره موږ مخکې زمونږ ټول فوکس صرف په سیاست باندې او په سیاسي خلکو په بیانونو باندې وي، په دې باندې نه وي چې هغوی عملاً تر اوسه
یاد دی د قومی اسمبلی د ډیپټی سپیکر قاسم سوری لخوا دغه خط سپریم کورټ ته هم ورلیږل شوی دی چې دغه خط وګوري او پلټنې وکړي. ولې د اپریل په 11 چې کوم مهال په قومی اسمبلی کې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف دپاره رای واچول شي او هغه وزیر اعظم منتخب شو، په خپل اولنۍ وینا کې ویلو هر کله که دا ثابت شي د بهر هیواد راغلي دغه خط کې د پاکستان په ضد سازش شوی او دوی د سازش کامیابولو لپاره استعمال شوی نو دی به په یو لحظه کې استعفا ورکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځیاست. د پاکستان پوز د عمران خان یو شمیر څرګندونې رد کړې دي. د پوز ویان د ملي امنیت د هغې غونډې حواله ورکړه چې د مارچ پر 1 د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوی وه. هغه غونډه عمران خان د پوز له مشرتابه او د کمیټې له نورو غړو سره د هغه خط شریکولو لپاره ورغوښتې وه چې د نوموړي له دعوې سره سم په امریکا کې د پاکستان سفیر راستولی و. عمران خان ویلي وو چې د یادې غونډې په اعلامیه کې منل شوی وه چې د دې حکومت په سازش ختم کړل شوی دی، خو پوز وایي په اعلامیه کې د سازش ټکی نه دی کارول شوی. اسرار لومند رپورټ لري.
د پاکستان پوز ویلی په یو دیرشم مارچ د هیواد د ملي امنیت کمیټې د غونډې په اعلامیه کې د هیواد د حکومت پر ضد د بهرني سازش کېدو ټکي نو استعمال شوی. دا خبره د پوز عام اړیکو ادارې ISPR ویاند میجر جنرل بابر افتخار د اپریل پر 14مه پر اولپنډه کې خبري غونډې ته وکړه. په واضح ټکو کې لیکل شوی چې څه وو او څه نه وو. آیا د ملي امنیت کمیټې د غونډې په اعلامیه کې د سازش ټکي شته؟ نشته. زما په خیال د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته یوه اعلامیه خپره شوې وه چې پکې ویل شوي وو چې د پاکستان په کورنو چارو کې مداخله د منلو وړ نه ده. عمران خان د دې بیان حواله د ده له واک څخه د لرې کولو د ثبوت په توګه ورکوي او وایي چې د ده پر ضد په 10 اپریل کامیاب شوی د عدم اعتماد تحریک یې مخالفه سیاسي ګوندونو د امریکې په سازش راوړی وو. عمران خان د فروری پر 23مه د روسیې په 2 ورځني سفر ماسکو ته ورسېد او پر سبا روسو ځواکونو پر یوکراین یرغل وکړ. عمران خان تور پورې کړی وو چې امریکا کې د پاکستان سفیر ورته په خط کې لیکلی وو چې یو امریکایي چارواکي ورته ویلي چې روسیې ته د عمران خان سفر واشنگټن خپه کړی دی. د پاکستان پخوانی سفیر اسف دورانی په 14 اپریل مشال ایډو ته وویل د مختلفو ملکونو سفارتکارانو ترمنځ د بهرنیو چارو په پالیسۍ ورته خبرې عادي خبره ده. اسف دورانی وایي که د پاکستان ریاست او بهرنیو چارو پالیسۍ د امریکا په کنټرول کې وي نو اوس په پاکستان اټومي قوت نه وو.
د امریکا دومره داس و خو پاکستان نن اټمی پاور بنا پاکستان خپل آزاد دغه چلی
دورانی وایی د عمران خان لخوا په امریکا د سازش تورونه لګول یوازې سیاسي بیان دی. البته دا وایی د امریکا ضد جذباتو ته هوا ورکول د پاکستان لپاره معاشي مسلې جوړولی شي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف بیا وایی که څه هم پاکستان له امریکا د اربونو ډالرو مرستې اخیستي خو بیا یې هم له ولس د ځان خلاصولو لپاره د خپلو ټولو ناکامیو تور په امریکا اچولی. د په خبره همدغه وجه ده چې پاکستانی ولس کې د امریکا ضد جذبات دي چې اوس یې عمران خان په پوځ د فشار اچولو لپاره کاروي. دا وایي ځکه امریکا چې له پاکستان سره یې ډېرې پوځي او غیر پوځي مرستې کړې د پاکستان پوځ ورسره اړیکې خرابول نه غواړي.
کله عمران خان د امریکې نوم خلی دا ډایرکټ اټیک ده د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت بنې او د پاکستان سټیټ بنې او دا عمران خان ته یو قسم په فایده پدې ورکوي هغه سی سارا اسټابلیشمنت ته زور ورکوي خو هغه د اسټابلیشمنت نوم نه کوي نو دا ډېر اسانه ده پاکستان کې چې د امریکې په ضد باندې خبرې وکړي.
عرفان اشرف په 14 اپریل مشال ایډو ته وویل عمران خان پوځ ځکه ځوروي چې د ده په فکر د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په وینا د ده د پخوانی حکومت اتحادیان له ده جلا شول او پر ضد یې د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو. خو د پاکستان پوځ ویان وایي پوځ له سیاست سره هیڅ سروکار نشته. د پاکستان د پوځ او پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود بیا وایي که څه هم عمران خان د خپل حکومت د ختمولو تور په امریکا لګوي خو د په خبره د عمران خان وزیر اعظم له دې کبله ختمه شوه چې په ملک کې د زیاتې ګرانۍ بیروزګارۍ او نورو مسلو له وجې خپلو اتحادیانو پرېښود. طلعت مسعود په 14 اپریل مشال ایډو ته وویل چې عمران خان هر څوک په خپل دریز نشي قایلولی. کوم خلک چې د هغه مینوال دي یعنی که عمران خان ښه کوي او که بد دوی یې ملاتړ کوي نو عمران خان هغه پر دې قایلولی شي چې د خلاف امریکې سازش کړی. خو چې کوم پوهه او بې طرفه خلک دي نو هغه نشي مطمئنولی ځکه چې هغه به خپله رایه په خپله جوړوي.
د عمران
خان مخالفه سیاسي ګوندونو هم ویلي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصاد او نورو ستونزو په هواري کې پاتې راغلی نو ځکه یې پر ضد د عدم اعتماد تحریک دایرولو پریکړه کړې وه. بلخو امریکې هم څو وارې د عمران خان تور رد کړی او بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې په پاکستان کې د جمهوري اقدارو قدر کوي او د عمران خان په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. د پاکستان د پوز ویان د په پاکستان کې د پوزي اډو په حق لا د امریکا غوښتنې په تړاو د عمران خان قطعا نه ویلو یادونه هم وکړو. په خبره یې امریکا له دوی د اډو غوښتنه نه ده کړې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلي کتلي او لستلي شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاس د نوریدونکو د خبرونې دوم نیمای ته را رسیدلی یو. خو لومړی تاسو وایئ د دې خبرونې د سر په خبرونو کې لومړی دا و چې په شمالي وزیرستان کې په درو بیلابیلو پیښو کې د پاکستان نه سرتیری وژل شوی و. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه پیښې په دداخلو او میرلي او شام سیمو کې رامنځته شوې وې. او بل خبر دا و چې د پبلوچستان کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره امیدواران کولی سي چې له نن څخه یعنې د اپریل له 15 خپل کاغذونه د ریټرنینګ افسرانو سره جمع کړي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې په صبح کې به بلدیتي ټاکنې د مئی په 9 نیټه ترسره کیږي. او سم د خبرونې د پاتې برخې پر لور ستاسو ته د مشال ریډیو 219 پروګرامونه وړاندې کوو. تاند هیلې لاغ وروسته روښانه مستقبل لومړی تاند هیلې خبرونه چې فرخنده اسدی وړاندې کوي.
تاند هیلې
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال ریډیو 19 خبرونه.
پوتاند هیلې پروگرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې خزینه کارکونکو وایي له 2000 کال راهیسې د خپلو نوکریانو د مستقل کېدو غوښتنه لري او لا هم په دې تمه دي چې حکومت به یې نوکری مستقل کړي او تنخواګانې به هم زیاتې شي. د نن په پروگرام کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکوو. د خیبر پختونخوا لیډی هیلث ورکرز وای دوی د 2000 کال راهیسې په وار وار احتجاجونه کړي دي چې باید حکومت یې نوکری مستقل کړي، خو اوس ورته د صحت محکمې لخوا ویل شوي دي چې ډیر زر به د دوی د زیاترو خزینه او صحت کارکونکو نوکری مستقل کړی شي. موږ په دې اړه د یو څو خزینه او صحت کارکونکو سره خبرې کړې دي. په دغو کې یوه د نوخار سره نږدې د پپو اوسیدونکي کوثر بیبی ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې کوثر وای د صحت محکمې خاورته ویل شي ودي چې زره په توپی نو کرے مستقل کړل شي.
نو ډېر ډیماند چې کوم د سټرکچر او ګریډیشن حوالی سره نو هغه زم الحمدلله په کې نوټیفیکیشن شي ودي اوس پرون بل ورځ مونته دی په یو اډیشنل پیمنٹ کېدو اوفیس کې. نو اېدا په اړه موږ وښتي نو دا کوم چې ان تخپل ډیسټریکټ او کوم چې زم افسران یې هم ته وکړو چې تاسو په سمرا نوټیفیکیشن دی او د کټانی دی هغه غلي دی تاسو ګریډیشن شي ودي الیجیبل چې کوم دی نو
40% پر 10% پر 10% دوی ته دا کم ویکسینیشن کمپین سوی د دې پیسې په وخت نه ورکول کیږي. یا د کورونا ویکسین خبره هم دوی کوي چې د هغې اضافي پیسې دوی ته نه ورکول کیږي. دا څه مسله ده؟ دې باره کې څه معلومات لري؟
او باقی چې کوم پولیو کېږي د دې خون ته باقی د خپل پیمن کې
خفا د پولیو تاسو کې
دا ویکسینیشن لا فل حال نه شي. او وی دی دی چې لکه راځي با خو لا فل حال شي ویل دي اوس په تنشت کېږي لکی.
او کوم سر پس یو ته پوس بل کوم روزه هم دا لیډی هیلث ورکرز خو ډیر زیات امپورټنت ډیر ضروری کار هم کوي کنه. دا د پولیو ویکسینیشن په دوران کې ډېر زینو کې په پولیو ټیمونو باندې حمله هم شوي دي زمونږ په صوبه کې خاص کر وخت په وخت باندې. نو په دې د حالاتو ته تاسو څنګه ګورئ؟ څومره مسلې او څومره مسلو سره لیڈی ہیلتھ ورکرز کار کوي؟
بالکل ډاکټر صاحب خبره ټیک ده. د دې کې ډېر زیات داسې مسائل راغلي دي چې تاسو ته د ټیلینګ خبرو او کارام پکې شوې دي. او دین علاوه د کور د خلکو هم دوی چې کوم کورونه کې لیڈی ہیلتھ ورکرز مخې سره کورونه ته لاړ شي او خلک دا غي هغه سوچ ویکسین ته په کوم نظر باندې ګوري. نو دا مسالې هم شته. یا پکې داسې مسالې پکې هم شته چې لکه یو انکاري وي او غي نه اچول غواړي. دا غي بیا ډېر لکه پکې داسې واقعي هم سره راغلي وانټ فون پکې
جنگ جگڑا
ځایونو کې سکیورټي وي نو هلته دا مسایل مونږ ته کم ځکه چې پولیس خلک ویني نو بیا لږ هغه شان حد ته نه رسي او که څه حالات جوړېږي نو هغه یې مخنیوی کوي.
روختیا خزینه کارکونکو د معلوماتو لمخې دوی ته د میاشتې شاوخوا 23,000 روپۍ ورکول کیږي، خو هغه وایي ډېر کسان پکې په اووم سکیل کې کار کوي نو باید چې حکومت ورته په هغه حساب سره بیا شاوخوا 26,000 روپۍ تنخواه ورکړي. د سواد ناهید بیبی هم د صحت یو کارکونکي ده. دوی وایي هیله لري چې حکومت یې غوښتنې ومني. دا چې د دوی په موجوده وخت کې څه غوښتنې دي په دې اړه ناهید بیبی وایي
تنخواګانو کې زیاتوالی راشي کنه؟
او جی
انشاء الله. نو ستاسو اوس لکه په 7 گریډ کې تنخواه څومره ده کدارا ته لیکوای؟ او خیبر پختونخوا کې تاسو سم معلومات شته چې اندازه تن د لیډی هیلت ورکرز یا سپروایزر یا د نردیش میرا سمره ده تعدادی سمره
ده دمانگ ده 505 چه دینا ده لیڈی هیلت سپروائزر دی او دیسی 14,000 یا دیس سمتنگ با دیسی ده لیڈی اتار آتار دیسی سپین پیرول کنا.
دسوات ده اوڈیگرام سو پیدا بی بی چه لیڈی هیلت سپروائزر ده لحقینا مو پختلی چه ده ورزی ده دوی سا کارو نوی
منگا روزمره ما زمانگ بیسی قیسی زمانگا اندر الیس دبلیو کار که کنه جی آغا الیس دبلیو روزمره ده پینزو نواره ده گو فورن
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو مونږ تاسو ته په دې پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې د خزینه او صحت کارکونکو پر مسلو معلومات ترکو. د صحت چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې څه د پاسه 2,000 لیډی هیلت ورکر دي او څه د پاسه 1,500 لیډی هیلت سپروایزر دي. مونږ د صوبې د خزینه او صحت کارکونکو د اتحادیې د یوې مشرې المینا افتخار سره د خزینه او صحت کارکونکو پر مسلو هم خبرې کړې دي او له هغې نه مو په سر کې پوښتلي چې د خزینه او صحت کارکونکو د نوکریو د مستقل کېدو په اړه څه معلومات لري.
چې کوم ډیمانډ او موږ چې کله احتجاج کړو بایکاټ وغیرہ ته چې یو دوه درې پیرې نو هغه زمونږ اپګریډیشن اینڈ سب سټرکچر ټیک دا نو دا اپګریډیشن چې کوم دی
نو هغه هو نوټیفیکیشن په 2 دسمبر باندې شوې ده. دا غوښتنې پس بیا اډیټ کاپیز اټینټیکیشن نو ار یو سیز
نو دې بار کې تاسو خود دوی سره په رابطه کې کنه کوم چارواکي چې دی یا کوم افیسرز چې دی نو دوی سوي تاسو ته
اوس نن د ډایرکټر جنرال هډ سروسز چې کومه کاپی و چې یې راټول ډیسټریکټ ته د دې نوټیفیکیشن کاپیز لیکي او لاغینا سینیورټی لیستونه وایي
تقریباً 9,000
چې کوم دی دا کوم 40% دی ډېر غوبل راشته دي. نو موږ وایو چې کله مونږه دا 9000 پروموشنز واخلو نو د دې لپاره به مونږ بیا یو سمري مونږ شي به مطلب اپګریډیشن یو شي یا څنګه سوچ دی زمونږ شته په فینال چې دا څنګه زمونږ لا چې اول د دې دا پروسس کمپلیټ شو دا
واه او المینا تاسو ذکر کو کنه چې دا دسمبر کې دا شوې دی او دا اوس اپریل دی نو دې کې ډېر وخت یې وانه اسکینی
بالکل جی وخت مو واغشتو او په دې کې یو وزم لکه دا ایٹ لیسٹ از دی نیم ټاپ شری گورنمنٹ ضرور اسٹاپ شی پہ یو ٹیبل باندھے ہفتم تھی رشی دم تھی رشی یو چیز بار بار واپس کیے گی پگے باندھے آبزرویشن کی نو رٹ پروسیس اس پخلا تیرے گم نما تھا پتہ لگی جانا جس خدا نو چی سی ایم یو چیز اپروول ورک نوٹیفکیشن ہو شو داری امپلیمنٹیشن اس ہم پرون لکا فائنل چکم منگا پرون دا اپگریڈیشن دا فائل اور بجٹ کے ورک کے بدی بجٹ بک کی ریفلیکشن ہوشی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه دا د دې اونۍ پروګرام چې موږ په تاسو ته د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې د خزینو کارکونکو د مسلو په اړه معلومات ورکول. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نیوز خبرونه تاند هلی اوریدا چې فرخند اسد وړاندې کول او سم تاسو د مشال رادیو بل نیوز خبرونه روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. نننی پروګرام کې به د سی ایس ایس یعنی سنټرل سوپیریر سرویسز په اړه معلومات درکوو چې په هر څانګه کې وي خو چې یو تن سوارلسم اول یا دویم ډیویژن کې پاس کړی وي او یا د هغې برابر بلا کومه یوه پاس ډیګري لري او عمر یې د 21 کالو نه زیات او 28 کالو نه ښکته وي، بیا د ځنی امیدوارانو او په خاص توګه د قبایلي خلکو لپاره یا چې کومو خلکو دوه کاله مسلسل سرکاري نوکری کړې وي نو د هغوی لپاره د دوو کالو زیات یعنی تر 150 کالو عمر پوره هم گنجائش تا. دا راز که یو تن قبایلی هم وی او دو کاله پر لپسی سرکاری نوکری هم کړی وی نو هغه تر 20 کالو پوره د دې امتحان د ورکولو حق لري. د دې تر څنګه چې د پاکستان د فیډرل پبلک سرویس کمیشن بنیادی شرطونه پوره کوي نو هغه د پاکستان لوی نوکری یعنی سیول سرویس تر لاسه کولی شي. دغه نور شرطونه د فارم جمع کولو پر وخت د کمیشن د دفترونو نه تر لاسه کیدلی شي. سی ایس ایس
سرویس یعنی سنٹرل سوپیریر سرویسز لپاره یو امتحان اخیستل کیږي. دغه امتحان په دوو برخو مشتمل وي، یو د لیکنې یعنی ریټن ټیسټ وي، او دویمه د انټرویو برخه ده. د لیکنې امتحان کې ټولې 1200 نمبرې وي چې پکې 600 نمبرې د لازمی مضمونونو وي او 600 د اختیاري یا د خپلې خوښې د مضمونونو لپاره وي. دا اختیاري مضمونونه بیل بیل ګروپونه لري چې د هر ګروپ نه د سلو نمبرو دوه یا د 200 نمبرو یو مضمون د اخیستلو اختیار وي، او دا راز په 300 نمبرو کې انټرویو اخیستل کیږي. د پیښور عباس خان چې یو ماستر ډیگری یې په کمپیوټر ساینس کې کړې او دویمه یې په بزنس اډمنستریشن کې کړې، مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال وویل چې پولیس افسر جوړېدل غواړي، نو ځکه په سی اس اس کې د برخه اخیستلو تیاری کوي.
ان شاء الله زه کوشش کوم چې دا پاس کړم، خو لکه بزنس ادمنستریشن دی او خپل نمبر او پاتین دی رمسی هیڅ کیه او پښتو دی دی پکې او مرکانتایل لا دا کیسه نمبر ما برابر کړی دی دا چې آپشن ته دې څنګه نمبر دې چې یو روان سره ډیسکشن کوي او دا کرنٹ افیل د اخبار ما اخبار وغیرہ ګورو او دا نیوز دې ګور پټې باندې او بس کرنٹ افیل دې دا نه کور کی یعنی دې دا زمانو دې کوشش دا مرګري ګروپ ګروپ ته دې
بلخوا د سوابۍ ضلع سومیرا ګل چې د یو کلي په سرکاري سکول کې یې سبق ویلی، دولسم یې په پری میډیکل کې او ماسټر یې په جرنلزم او پولیټیکل ساینس کې کړی، خو په سیول سرویسز کې شاملېدل یې ارمان دی. په خپل تعلیمي پس منظر کې د بدلون په اړه وایي.
د دې بدلون مین ریزن دا دی چې ایف ایس سی خو ما په دې وجه کړې وه چې زما کور والو ماته وی چې ایف ایس سی بیسک ریکوائرمنٹ دی، دا بس هر ځای کې پکارېږي د ایف ایس سی نالج نو، او وی چې دې سره به لږ ستا اکیډمک کیریئر چې کوم دی نو هغه به لږ ښه هم خو می او ته به لږ د سټڈی عادت هم جوړ کړي، نو ایف ایس سی ما راغې په وجه باندې وکړه. بیا ما آرمی میډیکل کالج ته پاره اپلای وکړه او دا خوش قسمتۍ سره ما راغې ټیسټ خو پاس کو، خو د هغې چې کوم میرټ و نو په هغې کې چونکې ما د گورنمنٹ ڈگری کالج نه ویلی نو هغه مارکس ما د هغه لیول نه وو، جرنلزم او سوشل ورک او سوشیالوجی او پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل ریلیشن د ریهاری اونټ پالیسی نو پدی وجه ما جرنلزم ډپارټمنټ کې داخله واغستا او چې کلمې جرنلزم کې ماستر کمپلیټ کو، دا هغه ټایم کې ما ته داسې اپورچونټیز د سټڈی لپاره خنو، نو بیا ما جرنلزم فیلډ کې ملګری کار وکړ او اوس چې کلمې پولیټیکل ساينس کې بیا ایڈمیشن واغستا او ما دا په کمپلیټ کې دوه شنو، بیا ما په خیر اده کړ چې به دا ځل ان شاء الله کې څه حساب کېږي.
د خپلې تیاری په اړه سومیرا ګل مشال ریډیو ته ویلې چونکه هغه د سرکاري سکول نه راغلی، نو ځکه د خپلې نورې مطالعې تر څنګه ډېر زور په خپل انګلیش ښه کولو ورکوي.
اصل کې زما د سی ایس ایس مین دغه چې کوم دی نو شکر الحمدلله زما نیټۍ استادان چې کوم دي نو هغه ډېر زیات کوآپریټیو دي او هغوی ما له ډېره زیاته حوصله را کړې ده او سبجیکټس چې زمونږ کوم دي هغه ټول هغوی ما ته ویلي زه ډېره زیاته ګایډ کړی یم، ځکه چې هغې کې زما دوه استادان داسې دي چې هغه پخپله د سی ایس ایس آفیسر دي په دلته په پېښور کې کار کوي، نو ما سبجیکټس چې کوم دي نو پولیټیکل ساینس زما مین سبجیکټس دی، د هغې نه علاوه سره ما امریکن هسټري اوستې ده او بیا کانسټیټیوشنل لا او هغه سیزونه هغه ټول مطلب چې کوم پولیټیکل ساینس سره انټر ریلیټډ سبجیکټس دي ما ته په تیارۍ کې اسانی او یو سره ما پښتو هغه سره ځکه چې پښتو زموږ خپله ژبه ده او ما ویل چې په دې کې به زما سکور ښه شي، او د دې نه علاوه تیاری چې کوم ده ما ریګولر اخبار کتل، اخبار کې د نیوز اخبار چې کوم دی او دان د هغه ایډیټوریل کتل او د هغه ایډیټوریل انالیسس کول، دا زما استاد ما ته ویلي چې دا به په ریګولر بیسس باندې کې، د دې نه علاوه کرنٹ افیئرز والا چې کوم میگزین دي لکه هیرالډ میگزین چې کوم شو او د ټایم نو دا زه ریګولر ګورم، او سره سره د کورس بکس چې کوم ما په دې ماستر لیول باندې نه دي سټڈی کړي زما کورس ریلیټډ دي نو هغه هم زه ډیفرنٹ لایبریریز نه ځان ته راغواړم او هغه زه سټڈی کوم.
داراز داس یو زلمه چې یو وار یې په سی اس اس کې برخه اخیستې خو کامیاب شوی نه دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د چارسدې ضلع ګوهر زمان وای چې اختیاري او سخت مضمونونه یې په ډیرو خو نمبرو پاس کړي، خو لازمی او نسبتا اسان مضمون کې د انګلیش د کمزورۍ له کبله ناکامه شوی دی. دا وار بیا د امتحان ورکولو اراده لري او په دې نظر دی چې خپل انګلیش ښه کولو باندې یې ډیره پاملرنه کړې او تمه لري چې بریا به هم ترلاسه کوي.
مشال ریڈیو سر اوسئی
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه په پاکستان کې د اعلی نوکرو د مقابله د امتحان سی اس اس په اړه تفصیل درکو. په دې امتحان کې د برخې اخیستلو لپاره څه شرایط دي او په کې یو تن څنګه بریالی کېدی شي، په دې اړه د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
او اوس مو د هغه بریالي کسانو سره خبرې کړې چې د ډېر مهنت او خواري له کبله یې د ځان لپاره په ټولنه کې لوړ مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان د انکم ټیکس په محکمه کې یو سی اس پی افسر اسد بلال جهانگیر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د زیاتره پښتنو په شان د هغه د کورنۍ خلکو هم غوښتل چې ډاکټر دی جوړ شي چې دا راز په مستقبل کې د بیروزګارۍ نه بچ شي، خو بریالی نه شو. نو ځکه یې بی بی اے او بیا ایم بی اے وکړه.
زمان خود چکل ما ایس ایس سی کے داخلہ ہوا رستا لگا اوبیسلی آگا وقت کی خود پری میڈیکل کی عمر زمان آگا وقت کی خواہش دا وہ چی اب چلتا ڈاکٹر جو شوئے کیونکہ میں تمہارا کمزور ہوں لگا زمان میڈیکل طرف زیاد شو کو کانسیکوینسز دا چی وہ میڈیکل کالج چونکہ بھائی خبر جم لگتا وقت یہ کہ ایم سی ہو آگے میرٹ بڑے زیادہ ہائی ہو ان کو میرٹ رہا نہ ہوں موٹیویشن بتا ہو چی ہارڈ ورک ہو لگا چونکہ اپرچونیٹیز دام رہا نہ ہوں خبر کے باہر سے کتنے نہ شو افورڈ کولن نہ شو نو میڈیکل نہ پاتے شو نہ آگے نہ پک گیا فائنانس طرف تلاڑوں دغه یو فیل پاتو دغه ته بیا لاړو. اصل کې لکه سیول سروس سره کوم دی نو دې کې هم مطلب ګروپ دی نه اوکیپیشنل ګروپ دی لکه اکاؤنٹس دی کسٹم دی انکم ټیکس دی دا خو پرایمریلی ریلیټډ دی فائنانس سره. نو موږ چې د فائنانس سټوډنټانو نو موږ لپاره دغه شیزونو کې آپشن زو خلکو او په فرقول د خلک چې دغه بیک گراوند د فائنانس دی او دغه اوکیپیشنل ګروپ کې راشي چې هغه دی ار پرایمریلی مطلب هغه سره د فائنانس سره لیک او نن سبا خو اډمنستریشن او د فائنانس کوم دي چې ار یو ګروپ تر راځي دا پولیس وی ولا هي کوم خپل اکاونټ سیکشن وی ته ډی ایم جی ته ار یو وی نو هغه کې دا د ریکوایرمنټ زیات د فائنانس والو.
اسد بلال نه چې مو او پختل چې د سی اس اس لپاره یې لارښوونه چیرته نه تر لاسه کړی وي، نو هغه وویل
یونیورسٹی کے چلتا ایس ٹی سی اور تو وہی اسٹوڈنٹس ٹیچر سینٹر الطبا رضان دورہ سر ناست ہوں آئی سر خبر طریقے زمین کے دے آگے ہوتا تھا لار خول سے ہر بچے دگا دگا تاسو کریئر اپرچونیٹی رشتہ بینکنگ کا تاسو کے وشے یا سیلس سروسز ایگزامس بھی دی دے کہنا سے دیش میں مونگ تو سول سروسز ایگزامس سے کموں کا زیادہ اپیل مونگا بس بی دا پارا کہنا سے بھی ایگزام تم پیار ہے کو انکم ٹیکس کرا ہوں زمین قسمت پڑے ہو چکل دا اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹر جو شو دا دس اس سے نو جوڑ چلے کیا اسٹوڈنٹانو ٹیچران بدلتے کی نہیں ایکچولی آگے سر اب یو کینٹین بجوڑو نو التا جکم زمین پلازانو آگا پر آتل مونگا آگے کمپنی انجوائے کولا آگا پر مونگ سرکے ناسے دل نو لکھ دا ایسٹ سے ادارہ بنو آگا وقت کے دور کے دام رہ پولیٹکس پر نو لکھ دین انوارمنٹ بو چلے چاہ خواہ بابا اب آراغو ٹیچر سر اب اتنی ناسے دو خلطہ بسنر وکړل کریئر کاونسلنګ ته مونږ واغست دا غي ایکسپیرینس به مونږ شیر کړل چې له کله تر مونږ دغه دغه پرابلمز دي دغه دغه ایشوز دي نو هغه چې کوم زموږ کاونسلنګ شوی دی هغه انفورچونیټلی د کرنټ جنریشن ته هغه کاونسلنګ نه ملایي لګیا
دا چې د سی اس اس په امتحان کې د خپل خوخه کوم کوم مضمونونه اخیستي وو نو موړی وای اول یې هغه مضمونونه چې په خپل کورس کې لګ ډیر ویلی وو هغه او ورسره یې پښتو د اختیاري مضمون په توګه اخیستي وو
زمون خو دې څنکه فائنانس رلیټډ سبجیکټس وو زما پکې هغه وخت کې اکنامکس ما غوښته وو هغه سره دا بزنس لا ورته وي یا مارکنټایل لا ورته وي یو دا ورسره سوشیالوجي کوم دا هغه هم فائنانس د کده ام بي اي کې ویلې وو هغه سره راغله دې سره ورته وي دا مسلم لا ورته وي مسلم لا مون واغستا او پښتو چې کوم دا نو هغه ورسره واغستا نو موږ سره د دې ټول شیزونو بیک گراوند وو چې موږ ام بي اي کې زیات تر شیزونو ما ویلې وو لکه اکنامکس وو کا مارکنټایل لا وو کا مسلم لا وو هغه هم لکه موږ سره کاونسلنګ وانتا وو کنه چې څنګه موږ غیر راغی کو ته چې په نت باندې چې لکه یاره یو تر آسان دی دا ګران دی چې دغه دغه ایشو سی پښتو چې موږ ونه ټول ته پښتو یې کېږي په موږ تعلیل په لوال ته پروفیسورانو سره بلارو هغه باندې راغی کو کای ورا ته ویل چې لکه یاره دغه ایشو دی نو موږ یې اکورډینګلی هغه موږ نه واغستل چې کوم سره ریلیونت کوم باندې الریډی کار کړی
اسد بلال جهانگیر وای چې د سی اس اس لپاره د نورې مطالعه ترڅنګ د انګلیش جوړه مطالعه ډیره ضروری ده او په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده که تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا سوړاندیز او یا پوښتنې لرئ نو کولی شئ چې مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ د ټلیفون شمیره ده 00202211211. او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد شي.
غم باغ کې باچا خان دې منګره هر تزما او دې رفتلي د غازي امان الله دا منګره هر تزما چلګا سامي شي ازا ہر تزمہ